تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې ایونی ما بجې شوې ده. د مشال ریډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شوې نو په وړمبې نمایي کې مستاسو د پاره یو شمېر ریپورتونه راوړي دي او په دویمه نمایي کې 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې له نجیب امیر د دې وخت تازه خبرونه واوري.
دا خبر نو سرټکی په میرلی کې د خیسور خلکو احتجاج لا هم روان دی. انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا بلدیاتي ټاکنې د پوز نگرانی کې کولو پریکړه کړې. امریکا او جرمني د یوکران پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو راټولېدل غندلې. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرلی کې د خیسور د اوسیدونکو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال د جنوري 3 راهیسې په احتجاج ناست او له حکومت غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو په پلمه د ځایي خلک نه زوروي. د پرلت یو ګډونوال اسد داوړ بیګام شالړی او تویل
فلحال غلوسوی تر نن نه کنه دا مطالبه کچره و نشو منلې او د حکومت د مظاهرین مطمئن نشول بیا به د روډ بیا غشای بندیږي.
نوموړي ویل چې د غلاره د اوتمنځو د مشرانو د جرګې په خواست پرانستل شوې ده، خو که غوښتنې ونه منل شي نو بیا به یې وتړي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال لړې وته ویل له پرلتوالو سره مذاکرات روان دي او ډاډ یې ورکړ چې د هغوی غوښتنې به ومنل شي. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لړې وته ویل چې پرون سهار مهال په شکتوي کې د خفیه معلوماتو پر اساس پوز کاروایی وکړه. د چارواکو په خبره له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي او یو بل ژوبل شوی دی. د چارواکو په خبره وژل شوو کسانو د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرلو، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د پوځي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. د ټاکنو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې پوځ به د رایو چولو په هغو مرکزونو کې له پولیسو سره ګمارل کیږي چرته چې د دویم پړاو بلدیاتي انتخابات کیږي او یا په مرکزونو کې د رایو د بیا شمیرنې عمل روان وي. په بیان کې ویل شوي دي چې صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو کې په امنیت ساتلو کې ناکامه شوې، ځکه د پوز د تعیناتۍ فیصله کړې ده. صوبایي حکومت د انتخاباتو د کمیشن په دې پریکړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په خیبر پختونخوا کې د 2021 کال د ډسمبر په 19مه په لومړي پړاو کې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي ول. ټاکل شوی وه چې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د روان کال په جنوري کې وشي، خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې اوس یې دغه انتخابات د مارچ تر 18مې ځنډولې دي. د پاکستان په سینټ کې مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي د واکمن تحریک انصاف ګوند د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډنګ کیس پر راپور د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د پلټنو ګډ کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي سینیټر سلیم منډیوالا او سینیټر پلوشا خان یوې خبري غونډې ته وویل د بهرنیو مالی مرستو په اړه دی باید د پلټنو ګډه ډله جوړه کړل شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډنګ مقدمې په اړه جوړې تحقیقاتي کمیټې د دریو کالو او نهو میاشتو تر پلټنو وروسته خپل راپور یاد کمیشن ته د جنوري په څلورمه وړاندې کړ، خو کمیشن د تحریک انصاف ګوند پر غوښتنه د 15 ورځو لپاره فیصله ځنډولې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15مه پر ټویټر پاڼه د ټاکنو کمیشن د راپور هرکلی وکړ، خو ویل چې د نورو ګوندونو لکه پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ته د ورکړل شوو مالی مرستو جاج اخیستو ته منتظر دی. امریکا او جرمني د یوکرين له پولیس سره نږدې زیات شمېر روسي قواو راټولېدل غندلې دي او وایي چې دا د اروپا د امنیت او ثبات لپاره یو سمدستي او بیړنۍ چیلنج دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د غلمانۍ سیالي انالینا بیرباک د جنوري پر 15مه په واشنگټن کې تر یوې غونډې وروسته وویل چې د روس لخوا هر قسمه مداخله یا اقدام به جدي پایلې ولري. بلنکن روس ته ګواښ وکړ چې د پوځي اقداماتو زیاتوالي په صورت کې به له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. روس د یوکرين له پولیس سره دې د زربونو په شمیر کې پوځیان ځای پر ځای کړی دي. غربي هیوادونه ویره لري چې دا ښایي د یو ممکنه یرغل تیاری وي، خو ماسکاو له دغو تورونو نه انکار کوي او وایي چې پر ګاونډي هیواد یوکرين د حمله اراده نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره وای نو د ریپورټونو سره سره 19 پروګرام به هم واوري. نو اول زو د ریپورټونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو په میرالی کې نن خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړي. دوی غوښتنه لري چې د وسلوالو خلاف د کاروایی پر مهال د عام اولس نه زورول کیږي او د هغوی د حفاظت ضمانت دی باوري کړل شي. دوی ځایي انتظامیه ته تر نن مازیګر وخت ورکړی او وایي که غوښتنې یو نه منل شي نو بیا به سړک د ټرافیک پر مخ وتړي. خو ځایي انتظامیه ډاډ ورکړی چې پرلتوال به مطمئن کړل شي. دوی دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو وروسته هلته د لټون عملیاتو پر مهال یوه 12 کلنه ماشومه په مرمۍ ووژل شوه. چې ځایي اوسیدونکي یې تور پر امنیتي ځواکونو پورې کوي خو امنیتي چارواکي وایي د عام اولس د ژوند امنیت ته پام کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
په میرالی کې د خیسور اوسیدونکو روان پر لتنن په سلورمه ورځ هم دوام لري. پر لتوال وایي حکومت او فوز نه ډاډ غواړي چې سیمه کې وسلوالو زیات کاروایو کې د امولس ژوند وژغورل شي، امولس به نه ځوروي. پر لتوالو د بنو میرمشاه سړک کجوري په مقام باندې د هر قسمه ټرافیک لپاره د درې ورځو نه تړلې وو چې تیر ماښام اطمانځای جرګې مشرانو او انتظامیه چارواکو پر لتوالو سره مذاکراتو کې سړک نن ورځ د یوې ورځې لپاره خلاص شوه. خو پر لت د سړک د غاړې سره روان دی. پر لتوال وایي چې کنن مازدیګر پورې ورته ډاډ میلاو نه شو او مطمئن نشول نو بیرته بنو میرمشاه غلام خان سړک تړي. د پر لت یو ګډونوال او ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان یو مشر جمال داوړ وایي چې د جرګې مشرانو ورته ویلي چې نن به پر لتوالو ته پلي کلې بڼه حکومت ډاډ ورکوي. نو دوی سړک خلاص کړي خو پر لت یې د سړک د غاړې سره روان دی. که مطمئن نه شول نو پر لت به نور هم وغځوي.
منځای جرګه واپس راغله او مذاکراتو ټیم سره تفصیلی مذاکرات وکړل. نو دلته جرګې ته دا خبر راوړو چې مونږ د اتمنځای مشران د زمواري خلو چې د کومې مطالبه دي د کوم به زمونږ سره راځي او دغه به په ریټن شکل کې ورته ملوي کې د دې اطمینان به کوم ته ورکړل کېږي. خو د دې لپاره ضروري ده چې د کوم روډ تړلې شوې دی د عوامو ته سخت تکلیف ده دینه د دوو بجو پورې د روډ کولاو کې کس دغه مذاکرات عملي نشول ستاسو مطالبه ونه شوه منلې نو اتمنځای ټول کمونه به تاسو سره مشترکه تور د روډ بیا بندي تر هغه پورې به دا ټول کمونه د روډ سره په خوا کې خپل پندل به لګولې وي او دوی به په احتجاج باندې ناشې.
د پرلت یو بل ګډونوال اسد دا وړوي چې فل حالیا سړک د ټرافیک لپاره د جرګې مشرانو په خواست او ډاډ باندې خلاص کړي خو پرلت یې روان دي. انتظامیه او حکومت نه پوخ ډاډ غواړي.
کومه خبره چې دتا فیصله وشوه په کوم لوکات باندې هغه دا و چې اتمنځای کوم مشرون هغه ټول تقریبا په مشترکات ور باندې د روغلل د تیر شوی درې ورځې نه نوس مظاهرین وي هغه خلک په مان څه دغه فیصله وشوله چې توسه به سه چې کوم د روډ خلاصول دي په دې شه توسه ډېر مشر گزارا وکړي آیات وکړي روډ په فلحال خلاص وي تر نن نه کنه دا مطالبه کچره و نشو منلې او د حکومت مظاهرین مطمئن نشول بیا به د روډ بیا غشای بندیږي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې پر لتوالو سره د مشرانو جرګه لګیا ده. ور سره انتظامیه چارواکي هم دي. هر ډول ډاډ یې ورکړي. سیمه کې امنیتی سرتیری د عملیاتو په دوران د امولس خیال ساتي. عواملس به کله هم نه زوريږي. پر لتوال بازار مطمئن کړي. په میرالی کې یاد پرله دا غیب وروسته پیل شوې چې څو ورځې وړاندې په خیسور کې امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمن نشته کې سلور فوزیان وژلې شوي ول. دا غیب وروسته سرتیرو هلته د لټون عملیات پیل کړي ول. ځایي ولسوای چې هغه مهال د سرتیرو په ډزو باندې یو 12 کلنه ماشومه د مور په غېږه کې د مرمۍ ښکار شوې وه او وژل شوې وه. پس دوی پرلت پیل کړ او غوښتنه لري چې ورته د پوخ ډاډ ورکړي چې په دغه شان کاروایو کې د ولس نه زورول کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
مشال ریډیو اوري. په کورمه کې د جنگونو او فوزی عملیاتو لکبله بې کوره شو خلکو کې د یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې وایي اوس هم کورونو ته نه دي ستانه شوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې د زاوی، غورغورۍ او منځکي سیمو متاثرین هم شامل دي چې له حکومت غوښتنه کوي زر دې کورونو ته ستانه کړل شي. دوی وایي په 2013 زیږیز کال کې واپس کړل شوي وو خو د ناامنۍ له وجې بیرته راکډه شول. بلخوا چارواکي وایي چې کله امنیتي او نورې اړوند ادارې اجازت ورکړي نو هله به د دغه سیمو کډوال کورونو ته لیږي. د سیمې نه د مشال ویډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ اورو.
د کورمې په خویدت خېلو کې د چهارشنبه په ورځ لزوی، غورغوري او منځکي سیمو بې کوره شوي متاثرینو خپل کورونو ته په درنه وخت د واپسي غوښتنه کړې. د یاد سیمو متاثرین یو لس کاله وړاندې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلې چې لا هم بې کوره دي. د سیمې افضل خان مشال ویډیو ته وایي حکومت دور ته د بیرته لګلو نېټه زر تر زره ورکړي ولې چې په سختو مشکلاتو کې وخت تیریږي.
زدا حال د زر تر زره واپس کی او جنا حال دی کی د سیا چټو بیلونو کی پرتی چا ځان ته تمبون لګولی چا چل لګولی مو دي سره ډیر مسائل دی حل کی کی چدا غا حال د واپس کی نیم حکومت ته داخل دا ډیر مهربانی وی چ حکومت دا حال واپس کی.
د زاوی ملک نور رحمان مشال لډو ته وای حکومت دوی په 2013 کال کې خپل کورونو ته واپس کړي ول خو چون کی هغل ته حالات د وسیدو نو او بلدا چې په علاقې کې امن په پوره ډول نو تر لاسه شوه نو بیرتا لسیمو رو وطل اووز د ملک په مختلفو ځایونو کې د کډوال ژوند تیرولو ته مجبور دي. ملک نور رحمان زیاتوي شپږ میاشتې وشوې چې تر د نیم زرو پورې کورنۍ له خپلو سیمو بهر دي خو حکومت هیڅ غم نه خوري چې بیرته واپس کړي.
په مومنې خبره حکومت راغلو پریشان یو ورته شروع کړو درازه دروزه کورونو گزاره وخت وایم گزار ته به مو وی راغلو مول ستاسو عام نر ولای رخی جایو خبره را بس خیر به غره کې دوی شری وکي به کوشش کو ضرور کې براتې هغه متذوب کې ورو چې کوتاس کوځيږي واپس شي کنه واپس کېږي مو ته حکومت دي توپه چور د چوخښ او بیا هم مونږ ګیدانې کورونه مجبور
بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې ویان احسان داوړ مشال لډیو ته وایي که د سیمې متاثره خلکو ته ټینټونه او یا د بیړني حالاتو پر وخت نور داسې امداد پکار وي نو دوی ورته تیار دي خو تر څو پورې د هغوی واپسې خبره ده نو دا به عملي نه کړی شي ولې چې لا هم هغلته د تلو اجازه نه د ورګل شوی.
د واپسې چې کومه خبره ده په دې کې صرف پی ډی ایم نه وي بلکې په دې کې نور هم ادارې دی هغه رول لري چې په کې ځلی انتظامیه د امنیتي ځواکونه دي نو چې کله هم د دې ادارو د طرف نه پی ډی ایم ته اشاره وشي هدایات راشي نو بیا به پی ډی ایم د دوی د واپسې لپاره ان شاء الله تګلاره جوړوي.
په منځني کورما کې تصدیق شوی 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2010 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دورسته لسیمو بې کوره شوې دي. سرکاري ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې د خویدت خېلو 2000 خندانونو په شمول تر 30000 زیات خندانونه خپل سیمو ته واپس کړل شوي او باقي نور لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرگون نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
دوی دورزی لتازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیخو زان خبروی.
تاسو هم مونگ پر فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب بدرگا کرے.
دو مشال ویڈیو نها ساتا خبرونی او رئی. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي چې د اضافي سرچارج له امله د بجلی بلونه سیوا شوې دي چې د ورکولو وس یې نه لري. دوی وایي چې حکومت ترې د تیلو قیمتونو سیوا کېدو په مد کې د بجلی په بلونو کې یو برخه پیسې را ګرځوي چې ورته فیول پرایس ایڈجسټمنټ ویل کیږي. د دغه پیسو اخیستل کېدو خلاف یې په خیبر پختونخوا کې یو قرارداد هم منظور شوه. په قرارداد کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا له اولس نه دغه پیسې په بیلونو کې راګرځول غیر قانوني او غیر آئینی دي، نو باید چې د واپسۍ بندوبست وشي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی عبدالکریم خان مشال ویډیو ته وویل چې د بجلی زیات بیلونه د څو وخت لپاره دي او وفاقي حکومت ته یې په دې اړه خپل غږ رسولې دي. دا چې فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ سوی وی او پر عام اولس یې څه اثرات پریوزي، تفصیل ملیحا امیرزاده په دې رپورٹ کې راکوي چې د 400 د یو تن په غک پیلېږي.
زمونږ مشکلات نور هم زیات شوي دي، ځکه چې زمونږ بل کوم مثال لکه مطلب دی جمعي کې 1000 2000 یا 10000 پورې راځي، نو دې سرچارج د وځي هغه 4-5000 ته ورسي.
دا د 400 سکندر اعظم دی چې د پېښور په یو هسپتال کې نوکری کوي. نو موړي د جنوري په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی بلونو کې زیاتوالی مالی ستونزې زیاتې کړې دي. داغه په خبره یو وجه هغه اضافي سرچارج دی چې په بلونو کې شامل وي. هغه ویل چې حکومت ته پکار نه ده چې د تیلو د قیمتونو سیوا کېدو په مد کې د خیبر پختونخوا له ولس نه د بجلی په بلونو کې د سر چارج په شکل کې اضافي پیسې واخلي. د سیمه اوسیدونکي وایي چې بجلی کمه استعمالوي او په بل کې اضافي سرچارج زیات ورکوي. د پېښور یوې اوسیدونکي هینا وسیم مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی سیوا شو بلونو یې د کور د خرچ ټول حساب کتاب ګډوډ کړي او نشي کولی چې په میاشتنو پیسو کې بچت وکړي.
استعمال زمونږ دونه دینا چې سانه دی مونږه نه دغه قیمت اخلي لګیا دی، چې کمې پیسې به مونږه نور د روزانه ضرورتونو د پاره ایخي د کور خرچ لپاره هغه پیسې چې تاسو چته کې د بجلی بل کې یاد کارنګي د ګیاس بل کې چې کم بلونه مونږه ورکو هغه کې چې تاسو قیمتونه زیات شي نو خامخا تاسو د کور خرچ باندې به هم فرق پروسی. آمدن هغه حساب سره نه زیاتی کی چې سانه حساب سره لګیا دي د خرچ او د بجلی او د ګیاس بلونه زیاتی کی لګیا دي.
د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ یا د ایف پی اے ذکر وی، خو دا پیسې وی سه. ماهرین وایي چې کله په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونه زیات شي نو حکومت د بجلی په بلونو کې د یو سر چارج په شکل کې له خلکو نه پیسې راګرځوي چې ورته فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ ویل کیږي. په پاکستان کې د تیلو له قیمتونو سره سم د سر چارج د رقم تعین د برېښنا د نظم کامی اداره یا نپرا د بجلی د یو یونټ په حساب کوي. د روان کال د جنوري په دریمه د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په نوم د اضافي پیسو یا ټیکس خلاف یو قرارداد وړاندې کړ چې د اسمبلی د نورو غړو په اتفاق سره منظور شو. اختیار ولی د جنوري په 15 مشال ریډیو ټول د تلسم ترمیم لاندې دغه پیسې یا اضافي سرچارج غیر قانوني دی او دغه پیسو اطلاق په خیبر پختونخوا نه کیږي. نو موړي ویل دوی د بجلی د تقسیم کار خلاف نه دي، بلکې په دې اعتراض لري چې د تیلو قیمت سیوا کېدو په مد کې باید د خیبر پختونخوا له ولس نه دغه پیسې وانخستل شي.
زمونږ صوبه په خپل ضرورت نه ډېر چم د زیات په بجلی تیارې ده، خپل ضرورت نه سیوا نور ملک کې ورکوي. زمونږ په صوبه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو هغه کې د تھرمل بجلی لکه د ګیس یا د تیلو د بجلی سره امن شته نه پکې. نو هغه ټول د اوبو جوړه بجلی ده. د خیبر پختونخوا په یو کنزومر باندې فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ د ایندن سرچارج لګېدو قانوني آئینی جواز نشته. د خیبر پختونخوا د اولس د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. د اتلسم ترمیم په رڼا کې زمونږ د صوبې په وسایلو باندې ډومبه حق او اختیار چې کوم دی هغه د صوبې د خلکو دی.
نوموړي وویل د سر چارج خلاف قرارداد منظورېدو معنا دا ده چې دا اوس قانوني حیثیت لري، نو پکار ده چې په یو یا دوه هفتو کې پرې عمل درآمد وشي. که داسې نه وي نو دوی به د دې خلاف پېښور هایکورټ ته ځي. خو په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د صنعتونو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بجلی موجوده نرخونو کې د اضافي ذمہوار د پخوانو حکومتونو هغه پریکړې وګرځولې چې د بجلی جوړولو لپاره په وفاقي کچه کړې وي. د زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې د بجلی بلونو کې دا پیسې شامل کړل شوی.
نو دا صرف موجوده حالات ته چې ټول امپورٹ بیس اکانمی دیا تھا سو پورے امپورٹ ایکسپورٹ کم دے گورنمنٹ پتیم لگیا دے کنا وسرا وسرا کم کرونا ڈیفیکلٹ حالات کی شو دام روان دے وسرا انف انسټالمنټس ان دی نه ټول کنا دنه دنه سخت فیصله دي څو وخت کوله دا فیول ایڈجسٹمنٹ پر هم دي نه راغلي دا د دې نه مخکې په دې بیرونه کې راغلي ته مختلف وختونه کې په مختلف شکلونه کې انا چې ته دې زموږ ټول اواز چې د فیډرل ګورنمنت اورېدل دي او څه وخت مو راځي چې راپوښتنه ملي دي نه غوا هغه دا ایز ورکې کوي
نپرا د 2021 کال د ډیسمبر په 9 په یو نوټیفیکیشن کې ویلیو چې د بجلی د یو یونټ نرخ 100 روپے او 100 اویا پیسې سیوا کوي د بجلی د نظم کامی ادارې د دې وجه فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ خودلې وا نپرا ویلیو چې دغه پیسې به ل ډیسمبر نه د صارفینو په بلونو کې شامل کړل کیږي او پر هغوی به د شپېته اربو روپو بوج راشي د وابډا یا د بجلی د پیداوار ادارې پخوانی چیرمن شکیل دورانی مشال ریډیو ته ویل چې که حکومت په وخت سمې پریکړې کړې وي نو کېدی شو چې دومره بوج په ولس نه وي راغلی
چې دوی ایل این جی نو امپورٹ کړي پکار چې په ټایم کې ایل این جی امپورٹ کړي وي کنه چې قیمت ډېر ښکته وو نو هغه وخت دوی امپورٹ نه کا دغه نتیجه دا وه چې دوی درې هغه تھرمل پاور سټیشن چې زاړه ڈیزل به د بجلی جنریشن کېده او د ڈیزل او د فرنس آئل د جنریشن چې کنه دا ټولو کې ایکسپینسیو او که دوی په ټایم ایل این جی امپورٹ کړي وي نو
د شکیل دورانی په خبره په پاکستان کې د بجلی په شعبه کې هر کال ل یو ارب روپو زیات نقصان کیږي چې دا رقم د کال 4.5 ارب روپے جوړیږي نوموړي ویل د موجوده حکومت په ګډون تیرو حکومتونو د بجلی په شعبه کې ستونزې حل نه کړې او په وخت اصلاحاتو نه شول چې اوس یې نتیجه دا صورت حال دی په پاکستان کې دا وخت د بجلی د ډیسټریبیوشن یو لس کمپنیانې دي دا کمپنیانې د دې پابند وي چې د نپرا لخوا په اعلامیه کې ویل شوي سرچارج په بلونو کې لولس نه واخلي او بیا یې وفاقي حکومت ته ورکړي
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو پر رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندویا موسسو سره به په همغږۍ کارونه مخې ته یوسي ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 ارب ډالر راغونډ کړي دي احمد شیبر رپورټ لري
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال یې کوو غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ خپل وظیفه ادا کړو همداراز کوم مؤسسات چې بنډې مرستې خلکو ته رسي په دې برخه کې په نن سره لاس کوي هغوی هم زموږ سره په هماهنګۍ کې دي
ملګرو ملتونو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سږ کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټونه غذایي مواد چمتو کړل همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدې مرستې او د وسایلو مرستې شته مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي
ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو 2-3 ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي تا طالبانو د چهارشنبې پورس د ورښتونو له امله بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسېدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو نیم میلیارد مرستې ښایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سی ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوري. د افغانستان د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په هغه ولایت کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې شل بسترېز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوي لري کړل شي. دوی وایي په یاد روغتون کې نه د کرونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص ټکنالوژي شته او نه پکې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل. بل لوري ته د خوست روغتیایي مسولین وایي د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډېر ژر به نیمګړتیاوي لري کړل شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
سره لدې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوی بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوي څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې له څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، مشال راډیو ته وویل په دې ځای که لازم لابراتواری معاینات نکیگی او اکسیجن هم کلا نا کلا لگوی
شبخانه که دادی چی خو در معاینات چانگه چی دل تا داخل که پیدا شی زکر خالق بی وزل دی واسنه لری دی بیدیار تیسونو و در اینه نا پا داخل که دی تا پری ملاو شی و سرا اکسیجن لگ کمائی وی در لگ زیود شی چه هر وقت مریض تا پا زورت وقت پرکی رسیده شی.
ناروغ لرون که دی کرونا دی تداوی روختون دی دکترانو لچلند خوخی سرگنده بی خواهی چه پا دی روختون که دی بیمارانو لپاره دی ارتیا وار درمل نشته. یو بل ناروغ لرون که شا محمد وایی که چی ریدا روختون دی کرونا ناروغی دی درملو لعرخ اکمال شی نو دی دی زی درمل نبا لانور خشی.
دوائی چی دی داغا چی لگا مکمات و سوار شی و دوائی دی داب سی کمی یه دی خوندر نسکلی چی دی جبای وکی یا غوکی.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید د شل بستریز روغتون د ناروغ لرونکو په شان د دې ځای ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکتر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماښام د بعض انجوګانو سره د کارکوونکو پاتې دي چې هغې ته خپل معاشات ورکړي. دلته مریضان رسي انشاءالله ښه کېږي بعضې مریضان. او بله مهمه خبره دا ده چې دلته نوې څپه د میکرون روانه ده، که دغه شبخانې ته لږ توجه وشي خدای مکه که مغه د میکرون وایرس سره مخامخ نشو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډېر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. د ولایتي او تخصصي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار د کورونا د درملنې په روغتون کې ستونزې مني او وایي چې دوی د حلېدو په لټه کې دي.
اکسیجن خو دلته یو څه شته موجود دی، اکسیجن کنسنټریټر موجود دی شته، د هغه نه استفاده کیږي. دا دوه ورځې لږه وقفه کې راغله نو دغه انشاءالله حل کیږي. انشاءالله د دوی ماشونه بند پاتې دي او د بعدې غدې لپاره د دوی ماشونه مشکل انشاءالله هغه حل کیدونکی دی.
د روغتیایي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وبا پیښې ډېرې شوي او په یوه ورځ کې چې یوویشت ټیستونه شوي د اتلسو کسانو واقعیات پکې مثبت شوي دي، خو د هغوی په وینا د تیرو وختونو په پرتله د مړینې واقعیات لږ دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ. د مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر لنه هو تر مخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغ اوري او دونکو تاسو کولای شئ چې زمونږ ویب سایت www.mashalvideo.com ته ورشئ او هغه ته هم نه صرف تاسو زمونږ خبرونه نیغ په نیغ اوریدل شئ بلکې تاسو زمونږ کوم رپورټونه چې هغه لستل هم شئ دغه شانتي ویډیوګانې هم کتلی شئ زمونږ په ویب سایت په پیښور د مسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. نجیب عامر بدرتا د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان په میرلی کې د خیسور د اوسیدونکو احتجاجي پارلتن په څلورم ورځ هم دوام لري. پارلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو په پلمه د ځایي خلک نه ځوروي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال لړیو ته ویل له پارلتوالو سره مذاکرات روان دي او ډاډ یې ورکړ چې د هغوی غوښتنې به ومنل شي. د پاکستان په سینیټ کې مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي د واکمن تحریک انصاف ګوند د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډینګ کیس پر راپور د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د پلټنو ګډ کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. حکومت وايي د پلټنو د کمیشن د راپور هرکلی کوي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د کیسونو د مخنیوي لپاره د ځانونه واکسین کړي. د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 1050 کیسونه مخې ته راغلي او 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د پوځي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې د مارچ په 20مه به د انتخابات کیږي. امریکا او جرمنی د یوکرین له پولیس سره نږدې زیات شمېر روسي قواو راټولېدل غندلې دي او وایي چې دا د اروپا د امنیت او ثبات لپاره یو سمدستي او بیړنی چلند دی. خو ماسکاو له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې پر ګاونډي هیواد یوکرین د حملې اراده نه لري.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. د ګلیاس په کوربتو مو پرون دا پروګرام نیغ په نیغ اوریدل. نن یې درته په تکراری باندې وړاندې کوو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ته رڼا لاندې بحث کې زستا سو کوربا ګل ایازم تاسو هر کله وایم کډمنوندونکو نن د مشال ته رڼا لاندې بحث کې په دې موضوع به بحث کوو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فاندینګ مقدمه اوریدنه د جنوري پر څلورم وکړه. د دې اوریدنې پریکړه پینځلو سورزو لپاره ځنډول شوې ده. دا فارن فنډینګ کیس چې په پاکستان کې لډيري مودې راځي روان دي او دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې یو پخوانی بنسټګر اکبر اس بابر په 2016 کال کې د پاکستان انتخاباتي ټاکنو کمیشن ته درخواست ورکړی چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی وو. بابر په هغه غوښتنلیک کې دا هم دا وکړی و چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرنی بانکي حسابونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن پټ کړی دي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کارول. خو پرون بیا د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه بے بنیاد وبلل او د دې ترڅنګ عمران خان د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 15مه یو ټویټ هم کړی دی او په دې کې د الیکشن کمیشن د دې ستاینه کړې ده او ویل دي چې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ته د فنډونو جاج اخستو ته هم منتظر دي. دا بنن سیولو چې دا ولی فارن فنډینګ کیس یا د بهرنیو هیوادونو څخه د پیسو د مرستو مقدمه په پاکستان کې ولی مهمه ده سیاسي اړخ یې څه دی را سره په دې پروګرام کې به له اسلام آباد د ای آر وای ټلویزیون الته یو خبریال او سینیر خبریال دی او لډیر مودې رئیسی عمده مقدمه ساری زاهد مشوانی را سره دی. تاسو ته په پروګرام کې هرکلی ویم زاهد.
ډیره مننه.
را سره په پروگرام کې دوی ملمز موږ د مشال رادیو مدیر داود خټک هم ملمه ده. داود خټک سره تاسو هم په پروگرام کې هرکلی و.
مننه کولای تاسو
کله اسلام آباد ته لاړ شو او لکه حال احوال راوخلو زاید لکه شانې د دې د فارن فاندینګ یا د بهرنو پیسو د مرستو چکم دا مقدمه ده دی کې اوس چکم دا سکروټنی یا چکم جاج اخستلو کم پلټنو رپورت کم جمع شوی دی په دې کې څه ویل شوی دی
نا دا ریپورت اوس یو دونی میں ہفتے اوش ہوئے چې الیکشن کمیشن تا دا سکروٹنی کمیٹی چکم الیکشن کمیشن افسران باندې مشتمل و هغه کمیٹی دا ریپورٹ ورکړی دی په دې کې دا کوم دا تفصیلات اغستل شوی وو پی ٹی آئی له طرفه او چې کوم درخواست گزار اکبر اس بابر چې ته اطلاعات ورکړي دا هغه په دغه باندې دا مشتمل دی چې په دې کې ډیر سره سیزن دا شانت ظاهر شوی دی دا په ریپورت کې ویل شوی دی چې دا سه غټ غټ رقم او پیسې دا چې کوم بهر نه پی ٹی آئی ته ملاو شوی دا لیکن هغه با ډیر سره رقم داشن دي چې دی پکې ظاهر کړی نه دی ریپورت کې دا ویل شوی دی چې دا کال 2008 او نه چې دا وو او 2013 دا چې کوم پیریډ تیر شوی دی په دې کې 33 کروڑ د اتیا دې ته ملاو شوی دی چې دی دا ظاهر کړی نه دی او سٹیټ بینک ریپورت چې دی هغه انکشافات کوم په دې کې دی شامل کړی دی او دائم ویل دی چې پی ٹی آئی تا او عرب او سلور شپیتا کروڑ روپے اتیات موصول شوی دی دی دوران کې او 31 کروڑ نه زیاده دا چې رقم دی چې هغه دی بظاهر کړه نه دی خود لنه دی کال 2008 او 2009 دوران دوا بینک دا چې خاطی دی چې دی ظاهر کړی نه دی او نیوزیلند او کینیډا دی کینیډا نو هم چې دا دا چې بینک اکاؤنٹ سی دی هغه ته د دې رسائی دی کمیټه ته نه دی ورکړی
دا خو تاسو زاید بالکل دا خو تاسو د رپورت حال احوال ورک چې دی کې کم کم پیسې راغلي دی واغه نه دی خود چې تاسو په خبره مانی چې د 2013 او 2012 او 2013 چې کم پیسې راغلي وي نو هغه دې ته نه دی خود چې بي د دې ارزښت څومره دی تاسو را سره وسې زاید داود تاسو څنګه ګوري دی غته پرمختګ ته دغه حواله سره کومنګ د فارن فند کیس ګورو
پورې فارن فند کیس ډیر زیات مننه اول خو زاهد تم سلام اول خو فارن فندینګ کیس تاسو دیش دا د 2014 نه را روان دي او لکه څنګه چې زاهد وې دا د پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف یو بانی غړي چاغه د عمران خان ملګری هم په هغه وخت کې اکبر اس بابر دغه کیس دایر کړي او بیا مونږ په ټی وی غانو باندې به همیشه قتل چې دی به خلک لراتل یا په میډیا کې به د خبرو راتل خو هغه کیس به مخې ته راتل اوس دغه کیس کولاو شوی بلکې د دې مخکې غونډه شوی خو دغه پرونه غونډه چې کوم شوی د سکیورټی کمیټه د ډیره زیاته مهمه ده او تقریبا هر طرف ته دې خبرې دي اوس دا کیس کولاو شوی دی او په دې کې د سکیورټی کمیټه دا ویل کیږي چې دا په 200 صفحات باندې مشتمل دا ریپورت
تقریبا 215 صفحې دي
او اوس چې کوم څه ظاهر شوی دی دا تقریبا د 115 صفو معلومات ظاهر شوی دي نور معلومات تر دا وخت نه ظاهر شوی په دې کې مهمه خبره دا ده چې د کم کم زینه د کم کم طرفونو نه فندونه راغلي دي او هغه فندونه آیا د اخیر ریکارډ الیکشن کمیشن ته ظاهر کړل شوی دی او کنه دی ظاهر شوی دی پی ٹی آئی سره څومره اکاونټونه دي یعنی ویل کیږي چې دا شپږویش اکاونټونه دي په شپږویش اکاونټونو کې سلور اکاونټونه چې دي هغه په یو وخت کې د مختلف وختونو ورکړل شوی دي په هغه کې ظاهر شوی دی او اتلس اکاونټونه چې دی هغه تقریبا پټ ساتل شوی که څه هم د اطلاعات وزیر فواد چودري وایي چې دغه کوم اکاونټونه چې نه دی ظاهر شوی دا همیشه خالی پراته وي یا د پی ٹی آئی چې کوم په مقامی سطح باندې کم د دې مشرانو یا عہدیدارانو لکه په پښتونخوا کې یا سند کې یا بلوچستان کې یو ځای بل ځای دا اکاونټونه د د په وینا باندې دا اغي خلاص کړیو خو بلخوا چې کم معلومات را روان دي لکه د 2009 نه تر 2014 پورې په دې دوران کې پی ٹی آئی ته یو ارب سلور شپېته کروڑه او شپږویش لکه روپې راغلي دي په هغه کې دی تقریبا د 3.5 کروڑه او 22 لک روپو حساب کتاب هغه نشته دي نو دی مطلب دا دی چې دغه پیسې دلته پدې کې سب مسله شوی دا او هغه نه دی ظاهر شوی او پدې باندې به تاسو نور خبرې مو کې خدا دوه قسمه اکاونټ هغه دی خبرې دی پدې کې یو فورن فاندینګ دی چې هغه د بهر ملکونو د بهر بهرانیانو چاغه پاکستانیان نوی یعنی د یو بل ملک سیدونکو یا د بهر میشتو ادارو د نور ملکونو دا قسم فنډونه یا د بهر چکم د مرستندوی ادارې دی دا غي فند اخستل دا یو فورن فاندینګ دی. دویم چې دی هغه د ممنوع فاندینګ. ممنوع فاندینګ هم هغه دی چې هغه ته اخستې نشي او د هغه هغه ته اخستې نو یو ممنوع فاندینګ دی او یو فورن فاندینګ دی. دا دوه قسم.
زید تاسو دا داود خبرې واورېدلې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کوم ګور په عمومي توګه باندې او سره خلک مرستې هم کوي پیسې هم ورکوي خپل لغه ممبرشپ لپاره هم هغه کوي. تاسو څنګه ګورئ چې دا د بهرنو چې کوم د فارن فنډینګ کیس چې کوم دی دا څومره الته اوس او خاص کر بیا د تحریک انصاف حکومت چې کوم واکمن ګوند دی د دې خلاف
نو اوس دا خبره قتل دی چې فنډز الیکشن کمیشن خو دوی ته دا ویلي چې تاسو ته څومره فنډز ملاو شوی دی د بهر نه د ننه نه هغه ټول مونږ ته تاسو تفصیلات راکوي. نو په دې کې اوس دا چې کوم سماعتونه روان دي الیکشن کمیشن درې درې نیم کاله خو سکرونی کمیټي دا دې باندې خپل کار کاوه. اوس الیکشن کمیشن دا خپل سماعت او په دې باقاعده چې د نوغي عدالت لګولې دی او دې نه به دغه تفصیلات چې کوم رپورټ تر شو دی په رڼا کې تفصیلات دینه علی اور هغه باندې بدا فیصله کوي چې آیا دا چې کوم فنډ ملاو شوی دی نو اصل خبره چې کوم دا هغه دا ده چې آیا دا ممنوع دی دا قانوني دی یا غیر قانوني دی. اس چې کوم سمره سیاسي جماعتونه په پاکستان کې دي اوس دوه قسمه چې کوم دي هغه د نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارټي کوم الیکشن کمیشن کرا وان دي. نو زمونږ چې سمره سیاسي جماعتونه دي هغه یونټ په غیر ملکونو کې هم دي په امریکا کې دي په جاپان کې دي په یورپ کې دي په ایشیا او افریقا او په ګلف کې هم دي هغه تالته نه فند راځي. لیکن خبره دا فیصله کول دي چې دا کوم فند دي ته ملاو شوی دی آیا دا ممنوع دی دي چې ورته په خپل زبان کې وایي یا غیر ممنوع دی قانوني دی او که غیر قانوني دی. دا جسټس صاحب نثار هغه سپریم کورټ یو فیصله هم دي ته د دې پرانا کې پرتا دا اوس الیکشن کمیشن چې دی د دې هغه خپل کوم اختیار دی هغه هم ګوري ورته او زماته دا اخکاری چې اوس دا چې کوم معاملات روان دي نو دا به الیکشن کمیشن په دغه باندې وشي او په دې کې د باقي چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه ته هم ویل شي وو سپریم کورټ له طرفه چې ټول سیاسي جماعتونو د فنډینګ چې کوم معاملات دي دا تاسو چھانبین ورته وګي. لیکن اوس الیکشن کمیشن مخکې دا تاسو دا چې کومه خبره ده دې پر وړاندې درته خو دا خبره کوم چې الیکشن کمیشن ته دا شی ته کول دي چې کوم دا فند ملاو شوی دی دوتا
چې دا قانوني دی او غیر قانوني دی.
جی 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 جی
ها نو دیکھیے داود دیکھیے بل یو دا خبر هم راپورته کیږي کوم ګورو ټول چې څنګه دوسنګ ما زایت تم ویلې چې ډیر پیسې خلق ورلېږي نو ولې بیا فارن فنډ کیس او غا بیا د پی ٹی آئی
دا تاسو مهمه پښتنه وکړه چې زمونږ د خبرې ترې چې دلته کو د مشال ریډیو لاري چرته دانی چې دا په یو اړخ باندې لاړ شي او یو پارٹی پکې را نشي زاهد هم ذکر وکړو او دې کې زما خیال چې اوس پاکستان تحریک انصاف دې دوه وزیرانو چې پرون کوم خبر کړی د عمران خان وزیر اعظم چې کوم سټیټمنټ پرون راغلی دی پاغي کې د ویلي دي چې اوس دې ګوري چې دا نور سیاسي ګوندونه چې دي دې باره کې هم
الیکشن
ویل کیږي داسې ویل کیږي ثبوت نشته دې مونږ سره چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي د اغي زیاتره سیاسي ګوندونو د بهر اکاونټونه وی او د دې بهر شاخونه وی چې د اغي په ذریعہ باندې دي د پیسې راسي. خو بعضي سیاسي ګوندونه د عام تجزیه کاران دا وایي چې اغي داسې یو چلو کی چې پیسې ک اغي اخلي هم یا اخستی هم دي نو اغي لاس په لاس پیسې اخستی یعنی د بینک د لارې نه دي اخستی نغدی پیسې اخستی دي نغدی پیسې راغلی دي فرض کا یو کروڑ روپیا راغلی دي پاغه کې لس لک روپیا لګیدلې دي باقی نوی لک نشته. خو دا به سوق ثابتای چې دې پیسې اخستی دي ځکه غلاس په لاس سره شیخ ستر شوی دا غیس. خو د پی ټی آی بار کې چې کوم مسله دلته راوچتیږي چې هغه سمره چې ما خلک واوریدو او سمره چې راپورونه په دې باندې ماو کته هغه به دا مسله راوچتیږي چې د دې د بینک په ذریعہ باندې ترانزیکشن شوی نو بیا چې ال تکم ترانزیکشن شوی په بهر ملکونو کې هغه چې دلته راځي نو دا غي بیا د منی ټرایل وای چې یعنی د اغه چکم اغه لګیر ده
یاد ته غي چکم بالکل د پیسو
چکم دي یاد اغه چکم اغه جرړي دي اغه بیا التا نملاویږي نو اغه سره لګه مسله راځي دا ظاهر د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار ذکر وکونو د ډېر مهمه خبره د چکم خبرې ته اشاره وکړه دا د حنیف عباسی کیسو او په دغه کیس کې عمران خان
نواز والا
په دغه کیس کې د مسلم لیگ نواز په دغه کیس کې وزیر اعظم عمران خان چې په هغه وخت کې د وزیر اعظم نو د صادق او امین ګرځول شوی خو د دې فیصلې هغه انګریزي بزتا سنوې مزه کې چې هغه ډېر لوی جمله ده خو د دې فیصلې پرانا کې ثاقب نثار په خوانی چیف جسټس چې په خپل سلی کړیو هغه دا لیکلیو چې د کورټ اف لا په دې وخت کې خو هغه صادق او امین شو خو دا به دا ګوري چې عمران خان چې دا کم سرټیفیکیټ سپریم کورٹ ته وړاندې کړی دی چې دی فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ نه دی اخستی دا به د پاکستان الیکشن کمیشن ګوري د دې به جایزه اخلي او که الیکشن کمیشن پرنا کې به دا بیا استول کیږي عدالت ته او که عدالت دا او یعنی ریښتینی هغه سرټیفیکیټ ریښتینی اوموندو نو دا هر څه به په هغه ټیم کې ثابتی گنو دغل دا یو شرط کی خودل شوی دا غی فیصلی
دا پاکستان پا اساسی قانون یا آئین کی هم دے چھے آرٹیکل دو شپیتم او در شپیتم چھے کب مادہ دا غی ترلان دے چھے صادق و امین دے چاری دا غنی شی نو دا دی اثرات پا هم با لگ خبری وکو چھے آیا دا زی سا غر زی نظاہر تازی سنگا گوری آلتا پا تاسو نزدین تاسو خپلم دا کورس رپورٹنگ کوئی او دا مقدمہ هم ساری نو دی راتون کی سنگ گوری تاسی کچری دا ثابتی گی کچری نو س قانون سوی بیا
نو اس خبر دا دا چی دا دیر غٹ کیس تے او الیکشن کمیشن کا غواڑی نا دے مندے سبا خوالا فیصلہ ورکولے شی پاکستانی عدالتونه دی الیکشن کمیشن اختیار چې دی هغه داسې دی لکه د پاکستان های کورټ دی او د نه مخکې که دا الیکشن کمیشن څومره فیصلې شوي دي نو هغه په های کورټ کې چیلنج شوي دي او ریورس شوي هم دي او سپریم کورټ ته بیا هم خلک ورشي ورته اوس دا چې کوم کیس روان دی دا خو صرف درې سیاسي جماعتونه دي پی ٹی آئی هغه رپورٹ پیش شوی دی او هغه زیر سماعت دی او دا سماعتونه به مخکې روان دي به خپله صفائی ورکوي اکبر بابر هم ورته راځي وکیلان هم ورته راځي دا به تمخه اوږدزي لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سم روان دے حالانکہ پا پاکستان پا پارلیمنٹ کے دننا تقریبا انزلس سیاسی جماعتوں نے بھی چھ اغا سیاسی پداتوں کا بندے سرگرم دی پاکستان الیکشن کمیشن کے یو سل او پنزے دے سیاسی جماعتوں نے رجسٹرڈ دی سپریم کورٹ پا فیصلے پر آن کے دا ویلی شید دا تاسو دا قول شئی چھے اغی خود ورطا دا ویلی چھے تاسو سمر سیاسی جماعتوں نے دی دا اغو دا چھے اکاونٹ سے دا دو چاند من تاسو اکی او دا معاملہ پڑو گا خارا کہی چھے بدے کے فسمرا فنڈنگز راضی او کم ممنوع دا او کم غیر ممنوع دے اور اس درے سیاسی جماعتوں پر الیکشن کمیشن کے دا کس روان دی اس کو صرف رپورٹ چکم دس گروپ نے کمیٹا راغل دے دا رپورٹ صرف دا پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی اگر دے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز لا پکی پاتی دی اگر رپورٹ چی راضی دا راکی گی لیکن ماتا ناخ کاری چی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی خلاف دمرا غٹا فیصلہ ہو کی چی صفا بالکل پا میدان آیا چی دنو راکی نہیں اور دا ختم کی زکا دے با تمام نور چکم سیاسی جماعتوں نے دی اگو بندی ہم غٹ اثر پریوزی اس ماتا اخکاری چی کی دے شی چی پاکستان سیاست ماندے چکم اناثر ہو دے کمو ایلیمنٹس اگا پریشر وی او اگو دباو وی نو کا کی دے شی چی سیاسی جماعتوں معاملہ سخت شوی او اگو خلاف فیصلے راشی لیکن دغا فیصلے وہ بیا سپریم کورٹ دا ہائی کورٹ تا چیلنج شی کی دے شی اگی دا نل اینڈ وائٹ کی ختم ہے کی یا سپریم کورٹ تا ورشی ماضی کم دافی استعمال مند شوے دے لیکن پی ٹی آئی ٹارگیٹ اشوا بیا گورے دا پی ٹی آئی خلاف دیر غٹ دغا پا فیصلہ را برا شیزا کا چی پی ٹی آئی چکم تفصیلات پیش کری دی اور رپورٹ پرانا کے چی اوسا پر ایکم صورتیال زمو امخ کے دے اغا دا دے چی دیر سا دا شانتا پیسے دیتے ملاوشی بھی دی دا خبر خورس دے چی اغا قانونی دی او غیر قانونی دی لیکن دوی اغا ظاہر
کردی سازو پا خبر مانی دسی دا فیصلی امکان نشتا ظاہر لکه تاسو فیصله غنشي کولې خو دې کې داود یو خبره بل هم راپورته کې چې سیاسي ګوندونه ډېر کمنګ د ډېر مودې رئیس ګور او بیا خاص کر د کړې دي شو کله د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نامه باندې په 2000 کال په سپتمبر کې دغه کې خودلو نو اغه کې موږ په وار وار به دا کتلې دي چې باقاعده صرف دا یو کیس و ټارګټ کولو او دا به راخصلو. زاید څنګه خبره کوي کچري دغه کوي نو د نور کیسونو هم سیاسي ګوندونو په الیکشن کمیشن کې پراته دي.
نو ګوره دا خو سیاستوال چې څومره دي نو دی خو هیڅ یو موقع د لاس نه ورکوي چې هغه د دې چې کوم سیاسي حریف وي د هغه یو کمزوري نقطه راوالي او بیا هغه خپل خلکو ته یا خپل حمایتیانو ته هغې ته وړاندې کوي او وایي چې دا وګورې دې دا غلط کار کړی. د تحریک انصاف باره کې چې دا کیس ډېره زیاته مشهور شو او ډېر په میډیا کې مل هغې وجه یو دا هم ده چې عمران خان یو خو د سپریم کورټ لخوا صادق ریښتینی او امانتدار اعلان شوی و د آرټیکل 23 د آئینده لاندې په هغې باندې هم ډېرې خبرې وشوې. بیا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې و هغه په یو بل کیس کې چې د هغه سیاسي جماعت یې نه مني چې دا غلط و په هغې کې دی
نااهل شو
د مسلم لیگ. د عمران خان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دي لوی سیاسي ګوندونه که هغه پیپلز پارټي ده، مسلم لیگ نوم دی، د مولانا فضل الرحمان ګوند دی، عوامي نېشنل پارټي دا، پښتونخوا میپ دی، یا د بلوچو اختر منګل ګوند دی، یا داسې نور دی د ده خلاف دی. نو یو خودی د استعمالی بل دی وای چې عمران خان ټول عمر یا د وزیرانو د یعنی د کرپشن خلاف یا د بد عنوانیو خلاف کمپین چلولې دی. دا څنګه کېدای شي چې په دې اوس په خپله په دې کیسه کې نو هغې دپاره دا یو ډېر ښه موقع په لاس باندې ورغلی ده. او بل په دې کې غټه خبره دا ده چې دا کیس چې د چا د طرف نه راغلی دی هغه د اپوزیشن سړی نه دی، بلکې هغه د پیپلز پارټي خپل یو بانی مشر دی. بانی مشر دی چې هغه د عمران خان هم یو نږدې ملګری او اکبر اس بابر. نو سیاسی ګوندونه لکه څنګه چې تاسو ته په شروع کې وی چې دی هیڅکله یو موقع لاسه نه ورکوي چې دی ته په خپل حریف باندې چې هغې ته په انګریزي کې خلک وایي پوینټ سکورینګ، یعنی چې په هغه باندې بریا مومي یا په هغه باندې لاس بری مومي، نو دی هیڅکله هغه موقع لاسه نه ورنه. نو همدا وجه ده چې د تیرو سو کلونو راسي، یعنی کله نه چې دا کیس مخې ته راغلی دی دغه کیس را اوچتوي اکثره.
زاهد تاسو د داود خبرې هم واورېدلې چې په اپوزیشن ګوندونه یو موقع هم د لاس نه ورکوي چې په واکمن ګوند باندې نیوکې وکړي یا هغه د تنقید لاندې راولي. په اسلام آباد کې تاسو ناست یې، هلته څنګه ګوري سیاسي ګوندونو د دې رپورټ راتګ پسته هلته څنګه ماحول دی؟ تاسو به خبرې هم شوي وي، هلته څه وایي د مقتدر حلقې هم څه وایي؟
دا چې کوم پی ټی آی خلاف کاروي روانه ده، پی ٹی آئی هغه چې کوم عہدیداران دي او وارثان دي دا په هغې باندې غټ پریشر دی دا وخت، او چې کوم هغې غواړي چې یاره دا کیس ختم شي. نو زما دا خیال دی چې اوس نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغو دپاره هم دا یو الارمنګ سچویشن دی، ځکه چې دا نمبر دی هغو را روان دی. دې پسې به پاکستان پیپلز پارټي نمبر وي، دې پسې به مسلم لیگ نواز نمبر وي، بیا جے یو آئی هغه معامله هم روان ده، اے این پی، باقي سیاسي جماعتونه هم دا هغو ته بسم الله نه ده شوی. لیکن سپریم کورٹ تک دا دغش وی یا ہائی کورٹ تا دیا دینا پس الٹیمیٹلی چی دنو بیا پی ٹی آئی آلتا با ہم رجوع کئی اگو تا با رابطہ کئی او نو ماتا اخکاری چی دا با یا خو اگدشی خبرہ زکا چی سو پورے چی دے بندے نارازی پا الیکشن کمیشن کے اخپل صفائی پیش گئی پی ٹی آئی اور اکبر اس بفر چی کم درخواست گزار دین اور بندے با بلا چیم دے دیکھی لگی. لیکن گدا خبرہ سنگا چی با آرٹیکل 63 کے دا پی ٹی آئی رالا نو ماتا نا اخکاری جی نور سو سیاسی جماعت بندے نا پا جی زکا چی پی ٹی آئی سکا چی کم دغدی تفصیلات ہوگا ہوں اس نے سپیش لن اور بلا دا سے تفصیلات دیجیے اگر انہیں بھی پیش کری ہو اگر ددی پگاڑ پریوزی ہو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی سم نشتہ دے نہ ہو سکے تفصیلات دی نہ ہو سکے چیکوں دی نہ ہو سکے پیسہ چی اگر سے سمجھ جا زموں گا بل مل ما خبر ہو کڑا چا ہو سکے اس ریکارڈ نشتہ دے لاسٹ رس پیسے اگر علی اور بیا چی دنو ددی اگر اس چی کم پی ٹی آئی چی کم ریکارڈ پیش کر دے بغیر کہ دام شغل دے چی آڈ رپورٹ مند تاریخ نے دے چلو شوی نو الیکشن کمیشن اور تو جی دا تاریخ چی نہیں دا خود اکاؤنٹ سره چې کوم رولز دی غو خلاف ورزی دا اور دا بالکل عجیب غوند خبره ده. چې سو ایک اڈٹ او کو اڈٹ کې دی پی ٹی آئی یا سنٹرل ایگزیکٹو کمیټه پاس شوی دی، لیکن دې باندې تاریخ نشته دی. دا خو بیا هم سمس بیا پیش کړی دی، لیکن نو چې ماته نو سره هو یې سم نشته دی. نو دا غو دی پر ډیر کروشل غون سچویشن دی اور ګران
دا تاسو په وینا باندې کچری دا یی دا یو هغه د انګریزي خبره ده او
کې دې شي بوره لا پوری شي دا
یو پندورا باکس دی یو کلاونی کې. داود دیکھی
یو پښتنه دا هم راپورته کیږي کمن تاریخی تناظر کې ګوډه پاکستان سیاسي تاریخ تناظر کې وګورو ځین ګډون باندې خو د پاکستان حکومت یا یو مذهبي دی یا هغه باندې پابندي لګیدلی خو په دې هغه ځانګړي توګه باندې په پیسو په هغه باندې کوم سیاسي ګوند باندې داسې پابندي لګول شوې ده په پاکستان کې
نه مکمل چې په خالص توګه وای نو د پیسو په سر باندې پچا پابندي نه لګول شوې خو په دې باندې ضرور لګول شوې ده چې دوی د یو ملک د مفاد چاغې ته کامی مفاد یا نېشنل انټرست وای دغه خلاف کار کړي نو پاغي باندې یو مشهور کیس دی او اغا د 1900 غالبا سلور او یایم د نېشنل عوامي پاتې دي دا کمچ دا یعنی کمپرست غوندونه او پاغي کې بلوچستان او پاغي کې پښتانه هم وو نو دا دغي غوندونو یو پاټي وا او د دې مشري غالبا ولی خان کوله عبد الولی خان او په دې باندې د پخوانی وزیر اعظم یعنی ذوالفقار علی بھٹو په وخت کې په دې باندې پابندي لګیدلی وا او پاغي کې الزامات دا لګیدلی چې دی د ملکی مفاد خلاف کار کوي بیا دغه کسان زما خل دا د حیدرآباد کیس په نوم باندې یو مشهور کیس جوړ شوی دوی بیا په جیلونو کې هم اچول شوی اوس مودې لپاره خو بیا چې په و ویایم کې مارشلا الګی دا ضیاء الحق راغې او د هغه وخت منتخب وزیر اعظم بټو ذوالفقار علی بټو اونی ول شو نو بیا ضیاء الحق دغه کیس زما خل دا دغه په دور کې بس دا کیسه رفع د وشو دا خط پکا نو دا یو کیسه شوی خو د دې بل خبردار چې دا سو پوری چې د اوسنی کیس تعلق دی نو عام طور باندې تجزیه دا چې داسې نخ کاری چې یعنی پی ٹی آئی و اکثر ختم کړل شي ځکه چې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو ډیر زیات حالات داسې وي چې په آزاد توګه څه شی نه کیږي یو دم د یو چا خلاف هوا بدل شي نن سبا که تاسو وګورئ نو د پی ٹی آئی خلاف هم دا اوا بدل شوی کني اسې که وګورو نو دغه کیس چې وو دا په 14 د نومبر 2014 کې دایر شوی دی خو دا غینه پس دا کیس داسې نه دروچت شوی نو دا د هیڅ په حق کې بم نه ک په یو لوی ګون باندې مکمل پابندی لګیږي بیا ور سره په نورو باندې هم لګیږي
اوس که زاهد هم دې خبرې اشاره وکړه چې بیا بټولو خلاف زاهد د پروګرام وخت سره هم لند دی د پای شپي هم دی سیاسی منظرنامه کې په پاکستان کې او په ځانګړي توګه باندې د دې کیس اهمیت او د دې راتلونکي تاسو د پاکستان په سیاست باندې څنګه ګوري
نو اوس دا دا ډیپند کوي چې راتلونکو کې چې کوم الیکشن کمیشن کې دا کیس اوس روان دی نه د دې فیصله به کله راځي د دې فیصله به سي که دا فیصله پی ٹی آئی خلاف رااله نو که های کورټ ته ځي هغه نه پاس چیلنج کیږي یا سپریم کورټ ته ځي نو پدې باندې کا پریشر راغې برا د مختلف چې کوم اثرات لري په زموږ په سیاسي معاملاتو باندې پایدارو باندې نو بیا خو بګرام شي لیکن کدا الیکشن کمیشن او چې نه دا خو فنډز راغله ده خو دا معمولی غلطی ده او پور راپور شوی ده او زه خیر ده دا به داسې شي دا به شي نو بیا خو دا به داسې شي لکه هوا کې چې کله موږ غوباره پټاو کو او هغه بیا هغه هوا او ځین هغه ختم شي او دغه جوړ شوی ده کدی غواړي نو بیا به دا نور سیاسي جماعتونو د پاره به هم معاملات دغه شي و کارونه د کیس روان دی په الیکشن کمیشن کې او ترمیز بیا بند او بیا بیا اگنور کو بیا چې دا راوچت کو بیا سیاسي جماعتونو مو سره بده شنه غران لغو مو ته پرشر واچ او نو اوس هغه په پرشر کې دا اوس چې کوم دغه اداري راغلي دي د دې پرانه کې به دا فیصله کیږي لیکن کدا فیصله پی ٹی آئی خلاف راړه نو تاسو هغه سوال چې کوم دی دا به ډېر غټ پتوګه بڑا اور سی او د نور سیاسي ماتون د لپاره به هم دا سچویشن ډېر ګران شي لیکن مین شه دا دی چې دا الټیمیټلی بیا ځي های کورټ او بیا بغنه سپریم کورټ کې چیلنج کیږي ماته نه ښکاری چې سیاسي جنتون د لپاره دوم راغټ سیاست هغه جوړ شي او پاکستان کې او پی ٹی آئی کې د نوغه د لپاره دا د امپراتورون کې جو مستقبل د خراب شي لیکن اوس ډیپند کیږي چې دا د رپورټ باندې الیکشن کمیشن
خبر اشاره کړ چې دا د رپورټ فیصلې باندې با تاسو یو منټ تیر سره سیاسی منظرنامی دغه
دوه خبرې دي یو د فارن فاندینګ په فارن فاندینګ کیس کې ثابتېږي نو اصولا بیا په پی ٹی آئی باندې پابندي لګیږي دویم د ممنوعه فاندینګ د ممنوع فنډینګ کیس کې ثابتېږي، نو په هغه کې بیا دا امکان شته چې دی ته وایي چې دا څومره پیسې چې تاسو اخیستي دا تاسو واپس راکړئ او دا به موږ تاسو نه والو. پرون چې د فواد چودھری او د حبیب کم چې بل سټیټ
منسټر
د هغه پریس کانفرنس چې ما اورېدې، نو په هغه کې ما ته دا یو اشاره ملاو شو چې دی په یو طریقې سره دی دې ته تیار دي چې دا پیسې د دین اوغښتې شي او دی دا پیسې ورکي تحریک انصاف دا دا دوه کیسه دلته جوړیږي. باقی مرحلې ډېرې زیاتې پرتې دي په دې کیس کې، یعنی حکومت که اوغواړي چونکې پی ټی آی په حکومت کې د هغې که اوغواړي هغې په دې کیس کې ډېر زیات وخت لګولی شي وکاله په دې کې مخکې نه ولګېدو. دا به اوس ځي های کورټ ته، په های کورټ کې که هغې اوغواړي اپیل به کېږي، بیا به د هغې نه پسته اپیل سپریم کورټ او بیا به سپریم کورټ کې اپیل کېږي، نو دا به ډېر زیات وختونه په دې کې لګي. بل د دې کیس که د پی ټی آی اکثر خلاف د پابندۍ فیصله راځي، د دې به سیاسي مزمرات بیا ډېر زیات وي. پی ټی آی اوس یو لویه پارټي جوړه شوې، وړه پارټي نه ده. زما خیال دی هیڅوک به دا نه غواړي چې دا پی ټی دی اکثر
برخه. او داود خټک تاسو هم ډیره مننه چې د مشال تر رڼا وخت مو وسلو او په دې بحث کې برخه واخیستله. قدرمنونکو، د مشال تر رڼا لاندې بحث په همدې ځای رانغاړو. خپل کوربه ګل یاست اجازه ورکړي، خو د مشال اړیکې خبرونې به تر ماښام شپږ بجو پورې دوام لري.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.